iqtisadi.com و فیسبوک هوای تازه هم شنیده و هم خوانده میتونین. تا نشر برنامه بعدی، الله یار و یاورتون.
السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپږ صفی ولستنګ زم تاسو هم زموږ غږ له ازادي رادیو اوري په روانه ورستۍ نیم ساعته پښتو خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کورونې چارو وزارت له سیاستوالو وغوښتل چې د انتخاباتو د نتایجو منلو ته تیار اوسي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تمه ده سبا د قسمي نتایجو اعلان وکړي. دوی ویلي وو چې دغه نتایج به نن اعلان کړي، خو د نامعلومو دلایلو له امله دغه نتایج سبا اعلانېږي. د ولسي جرګې رئیس نن شنبه په عمومي غونډه کې د انتخاباتو پر کمیسیون غږ وکړ چې د خلکو رایې ته درناوی وساتي او د چا تر تاثیر لاندې دې نه راځي. دا ټول به د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو له اورېدو وروسته دروارو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی به سبا د انتخاباتو قسمي نتیجې اعلان کړي. د افغانستان د مالیه وزیر له نړیوال بانک سره د څه باندې 255 میلیون ډالر په ارزښت څلور قراردادونه لاسلیک کړل. او یو ولور پوری ایرانی چارواکی ویلی تهران په دې فکر نه کوي چې په ملګرو ملتونو کې د خپل نومول شوی سفیر حمید ابو طالبی پر ځای چې د امریکا لخوا رد شوی بل کس ونوموي. د خبرونو تفصیل، ټاکل شوی و نن د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د انتخاباتو قسمی نتایج اعلان کړي، خو د دې کمیسیون چارواکي وایي دا کار سبا ته پاتې شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور دا خبره ازادي رادیو ته تایید کړه، خو وی نه ویل چې ولې نن اعلان نشول. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې. په خوست کې نن غرمه مهال د 2014 له عمله دوه پولیس وژل شول او څلور نور ټپیان شول. د خوست د واری ویان مبارز محمد زدران ازادي راډیو ته ویل چې ټپیان د درملنې لپاره د خوست روغتون ته لیږل شوی او د پیښو د عاملینو د نیولو هڅې پیل شوې دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د دوی ځواکونو په هلمند ولایت کې 15 مخالفین نیولي چې د بیلابیلو حملو قصد درلود. له دې ریاست څخه خبره شوې خبرپاڼه وایي چې دغو کسانو غوښتل په نهر سراج او نادالي ولسوالیو او همداراز لشکرګاه ښار کې انتحاري او انفجاري حملې وکړي. خبرپاڼه وایي چې له نیول شوو کسانو څخه له چاودیدونکو موادو څخه ډک درې موټر سایکلونه او ځینې درنې او سپکې وسلې ترلاسه شوي. د ملي امنیت ریاست وایي چې شوه کسانو څخه تحقیقات پیل شوې دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت بیا د هیواد له سیاستوالو غواړي چې د انتخاباتو نتیجې ومني او یو له بل سره د تفاهم له مخې چلند وکړي. د دې وزارت امنیتي مرستیال محمد ایوب سالنګي دغه څرګندونې نن په هغو مراسمو کې وکړي چې د انتخاباتو په ورځ د پولیسو د ښه فعالیت د ساین لپاره جوړ شوی وو. ټاکل شوی و چې نن د ورځ په پای کې د انتخاباتو قسمي نتیجې ښکاره شي، خو لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل دغه نتیجې سبا ته پاتې شوې. د افغانستان د مالیه وزیر له نړیوال بانک سره د څه باندې 255 میلیون ډالر په ارزښت څلور قراردادونه لاسلیک کړل. د دې وزارت د مطبوعاتو دفتر وایي چې عمر زاخیلوال دغه قراردادونه په واشنگټن کې د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک په درې ورځنۍ غونډه کې د نړیوال بانک له مرستیال سره لاسلیک کړل. د مالیه وزارت ویان عبدالقادر جیلانی ازادي راډیو ته ویل چې دغه قراردادونه له مرکزی اسیا نه جنوبی اسیا ته د برېښنا د انتقال، حرفه‌ای زده کړو، د کابل ښاروالۍ د پراختیا پروګرامونو او د کابل د ښاری ترانسپورت د پروژو په برخه کې دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. یو لوړ پوړی ایرانی چارواکی ویلی تهران په دې فکر نه کوي چې په ملګرو ملتونو کې د خپل نومول شوی سفیر حمید ابو طالبی پر ځای چې د امریکا لخوا رد شوی بل کس ونوموي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس راقچی له مهر خبری آژانس سره په مرکه کې چې نن خبره شو ویلي دوی د ابو طالبی په بدل فکر نه کوي. واشنگټن په ملګرو ملتونو کې د ایران د سفیر په توګه د ابو طالبی ټاکنه د دې لپاره رد کړې چې وایي نوموړی په 1990 میلادي کال کې په تهران کې د امریکا سفارت پنیولو او د امریکایانو په برمته کې دوه کې شامل وو. ابو طالبی بیا دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې د دای هغه وخت یوازې د برمته وو ترجمان وو. په ایران کې د ملګرو ملتونو د ماموریت ویان حمید بابایی ویلي د امریکا دا اقدام چې ابو طالبی منه کړي د تاسف وړ او له نړیوالو قوانینو سره په مخالفت کې دی. بلتر غوښتونکو مظاهره چیانو د یوکراین په ختیځ ښار سولینسک کې د پولیسو یوې پوستې له نیولو وروسته اوس د خار یو سالون او د محرمانه خدماتو محلي مرکز نیولی دی. د سلوینسک خاروال نیلیا شتیپا وویل چې د خار په سالون کې شاوخوا زر کسان دي او د روسیې یو بیرغ یې اوچت کړی دی. په دې خار کې پولیسو ویلي چې روسیه پلوه مظاهره کوونکو ته د پوستیل نیولو وروسته 480 او 40 اتومات وسلې چې په دې پوسته کې وې په لاس ورغلې. د اوکراین د کورنۍ چارو وزیر نن وختي وویل چې پولیس په دغه دغو کسانو ته شدید ځواب ورکړي، ځکه چې د مظاهره کوونکو او تروریستانو ترمنځ توپیر موجود دی. سلوینسک د دونسک ښار شمال ته په 100 کیلومترۍ کې پروت ښار دی چې شاوخوا 130,000 نفوس لري. او پوځي چارواکي وایي نن 12 یاغیان او 2 پوځیان د فلیپین په جنوب کې وژل شول. په دې جګړه کې له دواړو لورو 28 تنه ټپیان شوي هم دي. نږدې 200 پوځیانو د باسیلان په ټاپو کې پرون د ابو سیاف ډلې پر یو قمندان برید وکړ. دغه بلتون غوښتونکي مسلمانه ډله د فلیپین په جنوب کې خلک برمته کوي او په زور له خلکو پیسې اخلي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کې غوړې. د خبرونه بیا هم وګورئ. اول ولې د ازادي راډیو پښتو وی پاڼې ته ورشي پاتې ده. پی ای ټکی ازادي راډیو ټکی اورګ پښتو فیسبوک پاڼه هم لرو پاتې ده. facebook.com/azadiradio. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي سبا یک شنبه به د جمهوری ریاست قسمی د انتخاباتو قسمی نتایج اعلان کړي.
ما مخاطب میسازیم کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سم شکایت انتخاباتی را.
موږ د انتخاباتو پر خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیونونو غږ کوو چې په هیڅ صورت د خلکو اراده له پامنه غورځوي.
د ولسی جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمی غږ موارد چې پر انتخاباتي کمیسیونو یې غږ وکړ چې د خلکو رایه ته درناوی وساتي. له بلې خوا د کورنۍ چارو وزارت له سیاستوالو وغوښتل چې د انتخاباتو نتایج ومني.
د افغانستان سیاستوالو ته زما غږ او پیغام دا دی چې د هغه حصې درناوی وکړي چې د افغانستان خلکو خپل ځان ته ورکړ، د هغه همت درناوی وکړي چې امنیتي ځواکونه وښود.
د مالی وزارت له نړیوال بانک سره د 215.5 میلیون ډالر په ارزښت څلور پروژو یو تړون لاسلیک کړ. له پاکستان هم په یو راپور کې ورچې دی پاکستانی محکمې قاضي دی یو پولیس افسر د وژلو په تړاو د 9 میاشتنی ماشوم تور رد کړی دی. لکه څنګه مو چې د خبرونو په سر لیکونه کو اوریدل، د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي سبا به د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو قسمی نتایج اعلان کړي. دغه کمیسیون له دې مخکې ویلي و چې دغه نتایج به نن شنبه اعلانوي، خو دا چې ولې دغه ځن راغلی رحمت الله افغان سټوډیو ته راغلی څو یې په اړه معلومات راکړي.
بلستان نزه صاحب، لکه تاسو چې ویل د انتخابات خپلوا کمیسیون ازادي راډیو ته ویلي چې ټاکل شوی نن ممکن د انتخاباتو قسمی پایلې اعلان شي، خو شپه وړاندې موږ د دې کمیسیون لوی نور محمد نور سره اړیکې ونیولې. هغه راته ویل چې دغه پایلې نن وځنډېدلې او دغه پایلې به سبا ته اعلانېږي. دا چې د پایلې ولې وځنډېدلې په دې اړه د څونه ویل، خو هغه معلومات چې ازادي راډیو ته رسیدلي دي دا وایي چې نن ورځ د انتخاباتو کارکوونکو په ټولو ورځ په همدې باندې کار وکړو تر څو پورې چې دغه پایلې څه ډول اعلان کړي او څه وخت اعلان کړي. نور محمد نور ازادي راډیو ته دا هم وویل چې کېدای شي ممکن نن کمې پایلې اعلان شوي، خو سبا ورځ چې موږ د پایلې اعلانو کېدای شي په ډېره فیصدي سره د انتخاباتو قسمی پایلې اعلان شي.
ښاغلی نور، آیا دا وویل چې دا رای به د رسنیو په وړاندې د فیصدي اعلانوي که څنګه؟
بلې، دوی وویل چې سبا ورځ موږ مطبوعاتي غونډه نیسو، په مطبوعاتي غونډه کې به دغه پایلې اعلانېږي. تېر ورځ ازادي راډیو سره نور محمد نور په دې اړه ویلي چې د نږدې 1400 ولایتو هغه د نتایجو پاڼې چې دي هغه کمیسیون ته رسېدلې دي، همدارنګ تقریبا چې دغه پاڼې چې دي نتایج 40% جوړوي او د زیاتو نورو ولایتو نو مواد هم کابل ته رسیدلی دي. دوی ول چې تقریبا 25% د انتخاباتو مواد پروسس شوی دي. نن چې نور محمد نور خبرې کړلې، دوی ول چې نه په زیاته اندازه امکان لري په زیاته فیصدي سره دغه پایلې اعلان شي.
د دې په اړه نور معلومات څه دي چې خلکو سره نه دي شریک شوی تر اوسه پوري؟
معلومات دوی ول چې ورستی معلومات به په مطبوعاتي غونډه کې شریکو ټول خلکو سره به شریکو ممکن په زیات فیصدی سره شریکی او دوی ول چې سبب په دغه باندې موږ معلومات رسنۍ ته ورکو.
بلې رحمت افغان د ازادي راډیو خبري الله تاسو مننه کوم. و مریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپل کمیسیون وایي تمه ده سبا د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو قسمی نتایج اعلان کړي. دوی ویلي چې دغه نتایج به نن اعلانوي خو د زینو دلایلو له امله دغه نتایج سبا ته ځنډول دي. یو بل خبر کې هم اوري چې د کورونی چار وزارت چارواکي د افغانستان له سیاستوالو غواړي چې د انتخاباتو نتایج ومني. د کورونی چار وزارت امنیتي مرستیال ایوب سالنګي د خبره د شنبې پر ورځ په کابل کې په هغه غونډه کې وکړه چې د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو له امله د امنیتي ځواکونو د ستاینې لپاره جوړه شوې وه. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې پولیس ته تر دې وروسته لا ډېر مسؤلیت متوجه دی تر څو وکولی شي د انتخاباتو له امله د احتمالي ګډوډیو مخه ونیسي. د ډېره سید کمال شاه عارف راپور برابر کړی دی.
افغان امنیتی ځواکونه د تیرو انتخاباتو د امنیت د ټینګولو لامل استایل سوي دي، خو اوس ځینې امنیتي مسؤلین وایي مهمه دا ده چې سیاستوال هم پر انتخاباتو د خلکو رامنځته سوی باور زیانمن نه کړي. د کورنۍ چارو د وزارت امنیتي مرستیال ایوب سالنګي وایي د افغانستان خلک له امنیتي ستونزو او ګواښونو سربیره د رایه چولو صندوقونو ته لاړل او باید اوس یې ارادې ته درناوی وسي. ښاغلی سالنګي له سیاستوالو وغوښتل چې د انتخاباتو نتایج ومني.
د افغانستان سیاستوالو ته زما غږ او پیغام دا دی چې د هغه حصې درناوی وکړي چې د افغانستان خلکو خپل ځان ته ورکړ، د هغه همت درناوی وکړي چې امنیتي ځواکونه وښود. زموږ سیاستوال باید د زغم او ورورګلوۍ په روحیه د انتخاباتو له نتیجې سره چلند وکړي، په ملي تفاهم او ورورګلوۍ سره چلند ورسره وکړي.
ښاغلی سالنګي زیاته کړه چې د افغانستان خلکو په انتخاباتو کې په خپل پراخ ګډون سره وښودل چې دوی یو موټی او متحد دي. نوموړي دا څرګندونې په کابل کې په هغه غونډه کې وکړې چې د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو له امله د امنیتي ځواکونو د ستاینې لپاره جوړه شوې وه. د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د حمل په شپاړسمه وسول چې د انتخاباتو د کمیسیون د چارواکو په وینا شاوخوا 5 میلیونه خلکو پکې ګډون وکړ. یادې غونډې ته په وینا کې د ولسي جرګې غړي فوزي کوفی وویل چې امنیتي ځواکونو د رای ورکولو په ورځ خپل مسؤلیت ترسره کړی، خو لا یې تر هغې لوی مسؤلیت پاتې دی. هغې وویل امنیتي ځواکونه باید په هیواد کې د هغو احتمالي ګډوډیو مخه هم ونیسي چې د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته شایع رامنځته شي.
مونږ یو لوی مسؤلیت چې انتخابات و ترسره کړ، وروسته له انتخاباتو ستاسو مسؤلیت لا دروند دی. د قدرت د انتقال پروسه، د نتایجو د اعلان پروسه، د ځینو کاندیدانو لخوا چې پاتې راځي ښایي ګډوډي رامنځته شي. دا به ستاسو مسؤلیتونه لا درند کړي.
دغه څرګندونې پر داسې مهال ترسره کیږي چې په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو راپورونه ورکول سوي دي. که په لومړي دور کې هیڅ کاندید هم له نیمایي زیاتې رایې خپلې نه کړي، انتخابات به دویم دور ته ولاړ سي.
و موریدل چې د کورونی چارو وزارت د افغانستان له سیاستوالو وغوښتل چې د انتخاباتو نتایج ومني. انتخاباتو په اړوند یو بل راپور کې اوري چې ولسي جرګه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو له کمیسیونو ته وایي چې په خپلو چارو کې د خپلواک عمل وکړي او د هیڅ یو ارګان تر اغیز لاندې ناراضي. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د شنبې پر ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل د خلکو د احساس درناوی باید وشي. ځینو وکیلانو هم تاکید کاوه چې د رایو په شمیر کې د خلکو رایې ځای نشي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي شاوخوا 2000 شکایتونه ورسېدلي چې څېړلې روان دي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د انتخاباتو خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیونونه باید په خپلو چارو کې د هیڅ یو ورګان تر اغیز لاندې را نه شي. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د قانون له مخې ولسی جرګه دا صلاحیت لري چې د دواړو کمیسیونونو چارې په دقت سره وساري او له سره پرې غور وکړي. ابراهیمي وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپلواک دی او باید خپلواک عمل وکړي.
ما مخاطب میسازیم کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سم شکایت انتخاباتی را.
مونږ د انتخاباتو پر خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیونونو غږ کوو چې په هیڅ صورت د خلکو اراده له پامنه غورځوي. پولیسي جرګه د قانون له مخې دا صلاحیت لري چې د هغوی هر ډول اجراءات وڅاري. دا کمیسیون باید د هیڅ دولتي یا غیر دولتي ارګان یا د کوم کاندید تر اغیز لاندې را نه شي او د افغانستان خلکو ته روښانه ځواب ولري.
د ولسی جرګې رئیس وویل په خاطر دې هم د انتخاباتو په حق له اعلانې خبرې کړې وي او اوس هم ملاتړ کوي. ولسی جرګه په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې ځینو سازمانونو په دې انتخاباتو کې د درغلیو په حق له یو لړ څرګندونه کړې دي. د افغانستان د مدني ټولنو فدراسیون ویلي چې داسې اسناد ترلاسه کړي چې په انتخاباتو کې درغلی خي. په دې ورځ د ولسی جرګې یو شمېر غړو هم وویل چې ځینو زورورو د انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنې کړې دي. ځینو وکیلانو وویل د دواړو کمیسیونونو د مسؤلینو ترمنځ باید هماهنګي زیاته شي.
تناقضات در پیشنهاد بدن نظریات رئیس کمیسیون انتخابات و رئیس
د انتخاباتو د خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو د رئیسانو په نظریاتو کې تناقض لیدل کیږي. کله وای سرغړونې ډېرې وي او کله وای په دې بهیر کې بدلون نه راولي. د دوی له خبرو دا نتیجه اخیستل شو چې دوی غواړي د خلکو له ارادو سره لوبي وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس آزادی راډیو ته ویلي چې تر اوسه پورې دوی ته شاوخوا 2000 شکایتونه ورسېدلي چې څېړل روان دي. د انتخاباتو خپلواک او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیونونو ډېر ځله خلکو ته وعدې ورکړي چې په انتخاباتو کې به د خلکو د رایو درناوی وکړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې په کومو مواردو کې چې درغلۍ شوي دوی به پاکې رایې له ناپاکو جلا کړي سو د دې پروسې شفافیت تضمین شي.
خبری مجلع آوری
له انتخاباتي کمیسیونونو او کاندیدانو څخه مو د ولسی جرګې او کورنۍ چارو وزارت د غوښتنو راپورونه واوریدل. اوس به هم راشو چې افغانان څه وایي. یو شمېر عام افغانان د جمهوري ریاست له کاندیدانو غواړي څو د کامیابیدو په صورت کې خپلې ټولې هغه ژمنې عملي کړي چې خلکو ته وعده ورکړې وي. دوی همدارس له هغو کاندیدانو چې په انتخاباتو کې نه بریالي کېږي هم غواړي څو د انتخاباتو نتیجې ته احترام وکړي او له نوي حکومت سره همکار واوسي.
زمانم تل هرم هغه کاندیدان چې په کوم شعارونه ورکړي دي او کوم کاندید چې په دغه انتخاباتو کې بریالی کیږي هغه باید په خپل شعارونه خپل ژمنې چې ولسته ورکړي دي په هغه باندې ودرېږي او هماغه کارونه باید د ملت وکړي. هغه کاندیدان چې بریالي شوي نه دي نو هغوی دې لکه په نورو هېوادونو کې چې اپوزیسیون ته ځي باید په هماغه شکل اپوزیسیون ته لاړ شي او خلک مظاهرو او د نورو یو بحراني حالات رسي دي ته ونه هڅوي.
پکتیا ولایت یاریوب زازه ولسوالی نه دا غواړو ما مخکېم دا ذهن کې راګرځېدلی وای چې کله اوباما چې کامیاب شو دویم سیالي چې اولم برکی غور کړه چې نور په افغانستان کې ګډوډۍ جوړې نه کی همدغه سي دي مغونه درس واخلي مغه شي وکړي. یغه نه مودا غوښتنه ده چې په افغانستان کې نور د اداري فساد د منځه یوسي. کامیاب رئیس جمهور نه مودا غوښتنه ده چې نور د غریب مظلوم ولس غم خوش.
عثمان عاجز جمال کلچخی له قلعه جبار وسیدو کې ده بس زه خو دا سره راپی کی چې موږ دا غو جوړ شي په اتفاق وراشي او دا جام جدل ټول ختم شي بس خلاص ما د غټ ارزوز موږ دا راځي بس راوی بس آینده حکومت کې چې کم اتفاق بده ټول خلکو په راضي او د خیر سره خدای پاک دا سره چې خیر موږ ته ټول وکړي.
دا هم افغانانو په خبرو کې مو واوریدل چې د نړۍ د نورو هیوادونو مثال یې راوړ او ویل چې کاندیدان باید د انتخاباتو نتایج ومني او د راتلونکي حکومت همکار ووسي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
افغان چارواکي ډاډ څرګندوي چې د ټاپي پروژې عملی کارونه به د راتلونکي میلادي کال په اوږدو کې پیل شي. ټاپي د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د پایپ لاین د غځولو پروژه ده چې د عملي کولو تړون یې د څلورو واړو هیوادونو ترمنځ څلور کاله مخکې لاسلیک شوی. د ترکمنستان جمهور رئیس هم په خپلو تازه څرګندونو کې ټینګار کړی چې د دې پروژې عملي کارونه باید په را روان میلادي کال کې پیل شي. اقتصادي څیړونکي دا پروژه د افغانستان لپاره ډیره ګټوره بولي او وایي چې د عملي کولو لپاره یې باید افغان حکومت هم خپلې هڅې جدي کړي. جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
افغان چارواکي د ټاپي پروژې اهمیت ته په کتو ټینګار کوي چې افغانستان د ترکمنستاني چارواکو له غوښتنې سره سم په 2015 میلادي کال کې د دې پروژې د عملی کارونو پیلیدو ته تیار دی. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي پروژې تخنیکی مطالعه پیل شوی او افغانستان ورته 15 میلیونه ډالر بودیجه هم بل کړی ده. د دې وزارت د پروګرامونو رئیس جلیل جمرانی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې افغانستان هم په دې هڅه کې دی چې د ټاپي پروژې د پایپ لاین غځولو کارونه ژر پیل شي.
د افغانستان او د پاکستان او د هند د خاصه هیڅ مشکل نشته. تخنیکی مطالعه شروع شوه ده د ترکمنستان د شرکتونو هڅونه جل د درو نور مملکتو تور معرفي کې نو بیخی زه مطمئنه یم چې په 2015 کې به ان شاء الله د دې کار شروع شي چې د 2018 اخر یا 2018 پورې به ګاز د درې مملکتو تور ور.
ټاپی چې د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د ترکمنستان د طبي غازو د 1015 کیلومتر پایپ لاین غزولو پروژه ده، په سیمه کې یو له ډیرو مهمو اقتصادي پروژو څخه بلل کیږي. د دې پروژې تړون د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند ترمنځ په 2010 میلادي کال کې لاسلیک او په 2012 میلادي کال کې د معاملې اسناد هم بشپړ شول. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې پر دې پروژې به نږدې 11 میلیارد ډالر لګښت راشي او هر کال به 3.5 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز هند او پاکستان ته انتقال کړي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو څېړونکي وایي چې ټاپی پروژه سربیره پر دې چې غړیو هیوادونو ته ډیره اقتصادي ګټه لري، له سیاسي او امنیتي پلوه هم د سیمې لپاره ډیره مهمه ده. د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد تاج محمد اکبر هم ورته نظر لري، خو وایي چې افغان حکومت باید د دې پروژې د عملي کېدو لپاره چټک او مسؤلانه اقدام وکړي.
کارا شفاف او متعهد دولت چیزان مسئول وگنی ارزد خدمات تا او اقتصادی او طولنیز وده او پرمختیا تا مسئولیت پذیری وجود ولیری طبعا دقا پروژه با پرکار لاندی بونی ولیشی با غیر دیگی که بیا هم فاسد حکومت را نستشی مسئولیت پذیری وجود ونرری او امنیت تامین نشی بیا دقا پروژه بیا هم دقا سی پاتیوی او مقبودی فرصتو بیا هم گت پورتنکو.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي له ټاپی پروژې نه به هر کال افغانستان ته 1500 میلیونه ډالر ګټه ورسیږي او پر دې سربیره ګڼ شمېر افغانان به هم پکې په کارونو بوخت شي. د دوی په خبره افغانستان به هم د ټاپی پروژې د ګازو له پایپ لاین نه یو اندازه ګاز ترلاسه کړي او په راتلونکي کې کولای شي خپل طبیعي ګاز هم د همدې پایپ لاین له لارې پر هند او پاکستان وپلوري.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغانستان د مالیه وزارت له نړیوال بانک سره د 215.15 میلیون ډالر په ارزښت څلور پروژو یو تړون لاسلیک کړ. د مالیه وزارت ویاند عبدالقادر جیلانی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې تړون کې چې د افغانستان د مالیه وزیر ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال او په جنوبي اسیا کې د نړیوال بانک مشر فلیپ لهوریو ترمنځ لاسلیک شو، برېښنایي خدمات، ټولنیز خدمات او حرفه ای زده کړو روزنه شامل دي. له جیلانی سره جمیلې ظریف مرکه کړې او په پیل کې ورنه د دې پروژې په اړه پوښتلې دي.
د غونډه کې د افغانستان د مالی وزیر نړیوال بانک سره د 215.15 میلیونو ډالرو په ارزښت د څلورو مختلفو پروژو تړونونه لاسلیک کړل، چې د دې له مخې نه ویلی شو چې د کاسا پروژه چې ډېره لویه پروژه ده، 1000 میګاواټه د برېښنا غځول دي د مرکزي اسیا نه سویلي اسیا ته، او د دې سره خپله د ترانزیت فیس چې هغه افغانستان مستحق دی هغه به هم افغانستان لاسته راوړي. دغې پروژې لپاره 1000000 ډالر مست شوی د برېښنا د لیک په برخه کې، او د دې سره بل پروژه هم ده چې هغه خپل د ظرفیتونو لوړیدل دي او بیا هم کار موندنې مواقع پیدا کول دي، د هغې لپاره 15 میلیونه ډالر هغې ته هم اختصاص ورکول شوی دی. یو پروژه دغه ده چې هغې کې حرفوي زده کړي چې کولی شي چې یو څوک کسب زده کړي او وظیفه یا دنده ورته په اسانه پیدا شي. د دې سره 110 میلیونه ډالر چې هغې بله برخه ده چې هغه د کابل د ښاروالۍ د لا پراختیا لپاره ده، او بالخصوص د کابل ښاروالۍ خپل د مالی سم عصري کول او لا پیاوړتیا ده، چې دا ډیره مهمه پروژه ده. نو ویل شو چې دغه پروژه کولی شي ډیر مهم رول ولري، ځکه چې ښاروالۍ عواید راټولوي او دا عوایدونه د بودیجه جوړیږي، او بیا څنګه وکولی شي چې دغه عواید بالخصوص د کابل ښار کې د دوی مالی سیستم به تقویه شي. 9.15 میلیون ډالر چې هغه د خپل د کابل د ښار د ترانسپورتي سیستم پیاوړتیا ده، چې په دې کې مختلف پروګرامونه دي کولی شي چې ښاري خدمتونه لا تقویه شي، د ترافیک ګڼه ګوڼه کمه شي، یو څه کموالی پکې راشي، او خپل د سړکونو په جوړولو کې نړیوال ستاندردونه په نظر کې ونیول شي. نو دغه مرستې چې زه فکر کوم ډېر ښه ځواب دی. د 2014 کال په اړه چې هغه اندېښنې وي منفي تبلیغات، او زما په فکر در دي اندېښنو لپاره ډېر ښه ځواب دی.
بلې جیلانی صاحب، دغه پروژې چې تاسو ویلې دا به کله عملي کیږي؟ د دې عملي کار څه وخت پیلېږي؟
په ټوله کې کله چې مونږه د هر ډونر سره چې تړون لاسلیک کو، بیا د هغه وروسته نور مراحل دي چې هغه ټول مراحل پر لپسې هغه تعقیبېږي او بالاخره هغه د تطبیق مرحلې ته رسېږي. نو اوس به د وخت نه مخکې وي چې زه ووایم چې دا په دغه پروژې به کله شروع شي او څرنګه به شروع شي.
یوه مسله چې تاسو ورته اشاره وکړله، هغه تاسو وایي چې 15 میلیون ډالر د حرفوي زده کړو د وظیفې د موندلو په برخه کې به دا پروژه مثلا 15 میلیون ډالر به ورباندې په دې پروژه ولګېږي. څه فکر کوئ چې په دې سره به څونه په افغانستان کې بیکاري کمه سي او څونه به وکولی سي چې دغه پروژه ګټوره تمامه سي د افغانانو لپاره؟
شبه دی، ځکه چې دغه پروژه کله چې طرحه ریزی کېږي، یو د پروژې باندې کار کېږي، بیا معلومیږي چې څومره کېدلی، 15 زره 10 زره څومره تعداد د ټول بیا ښکاره کېږي. خو اوس به بیا هم له وخت نه مخکې چې زه په دې اړه څه ووایم، نو په دغه اساس باندې دغه 15 میلیون ډالر چې هغه به د حرفوي زده کړو په برخه کې په مصرف رسېږي، تاثیر یې ډېر زیات دی او کېدلی شي چې سبب د دې شي چې زموږ هیوادوال په مختلفو برخو کې وروزل شي.
د مالی وزارت له ویاند عبدالقادر جیلانی سره مو مرکه اوریده. جیلانی وویل د نړیوال بانک سره د تړون ګټې به هغه څه وي چې برېښنایي خدمات، ټولنیز خدمات او ترانزیتي فیس به وي چې افغانستان به ترې برخمنېږي. بلې خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د افغانانو په اوسط عمر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. بلخوا ځینې مدني ټولنې بیا وایي چې لا هم په هیواد کې د روغتیایي خدمتونو کیفیت ټیټ دی. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحبۍ په رپورټ کې اوري.
که څه هم په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو په کیفیت انتقادونه کیږي، خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې د روغتیایي خدماتو د ډېرېدو له کبله په 13 کلونو کې په افغانستان کې د خلکو د عمر په منځنۍ کچه کې د پام وړ زیاتوالی لیدل کیږي. د عامې روغتیا وزیر سوریا دلیل په کابل کې د روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وویل چې اوس د افغانانو منځنۍ عمر 3.5 کاله دی. هغې وویل چې 12 کاله مخکې دا عمر 45 کاله و.
دولس کاله مخکې له افغانانو سره د 45 کاله عمر توقع وه. نن ورځ په منځني ډول یو افغان 3.5 کاله ژوند کوي، یعنې د ژوند کولو هیله په افغانانو کې لوړه شوې. که چیرې یو افغان ډېر ژوند کوي، دا په دې معنی ده چې په غیر ساري ناروغۍ د اخته کېدو خطر هم زیات دی. غیر ساري ناروغۍ لکه د زړه ناروغۍ، سرطانونه او د شکر ناروغۍ دي.
مېرمن دلیل وویل چې په 13 کلونو کې د میندو او ماشومانو مړینه هم کمه شوې. هغې وویل چې اوس په هرو 10 ماشومانو کې یو له 15 کلونو مخکې مري، په داسې حال کې چې 12 کاله مخکې په هرو 4 ماشومانو کې یو ماشوم به خپل ژوند له لاسه ورکوه. هغې وویل چې د میندو د روغتیا لپاره په لارو پرتو سیمو کې مسلکي ښځینه قابله ګانې روزل شوي او په عمومي توګه د روغتیایي خدماتو کیفیت لوړ شوی. خو په عین حال کې یو شمېر عام خلک او مدني ټولنې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو پر ټیټ کیفیت انتقاد کوي. یادی غونډې ته په وینا کې د مدني ټولنې د روغتي کمیټې مشر ډاکټر محمد ناصر محقق وویل چې د خدماتو د ټیټ کیفیت له امله اوس هم ډیر خلک د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ځي.
مهمترین نگرانی
د مدني ټولنې تر ټولو ستر اندېښنه د هغه افغانانو د ځان روغتي او سرنويش په اړه ده چې د تداوی لپاره بهر ته په مسافرۍ ځي.
نوموړي وویل چې د عامې روغتیا وزارت په ګډون ټولې اړوندې ادارې د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره کار وکړي. تر دې مخکې د روغتیا په برخه کې دوه نړیوالو سازمانونو هم ویلي وو چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات دومره ډیر نه دي څومره چې ادعا کیږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي وو چې دا مهال د افغانستان په 10 ولایتونو کې خلک لومړنۍ او صحي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د یوې پاکستانی محکمې قاضي د یو پولیس افسر د وژلو په تړاو د 9 میاشتنی ماشوم تور رد کړی. پر ماشوم موسی خان د اپریل په 12 نیټه د پاکستانی پولیسو لخوا تور لګول شوی و. د نوموړي کورنۍ اوس هم د پولیسو لخوا له تور سره مخامخ ده. نورحال فریبا ظاهر وړاندې کوي.
موسی خان یوازې 9 میاشتنی دی. هغه د لاهور په یو محکمه کې د خپل نیکه په غېږ کې و او په دې هم نه پوهېده چې ولې هلته تللی دی. پوښتنه دلته ده چې آیا د نړۍ په کوم هیواد کې تر اوسه یو 9 میاشتنی ماشوم د یو چا د وژلو په هڅې تورن سوی؟ د پاکستان دغه کار د نړیوالو پام ځان ته ورواړوه چې څنګه کېدای سي یو ماشوم چې لا د 1 کال نه دی دا کار وکړي. د پاکستان د یوې محکمې قاضي د شنبې په ورځ پر کوچني موسی خان لګېدلی تور رد کړ. د پاکستان پولیسو د اپریل په 12 موسی خان او د هغه کورنۍ د یو پولیس د وژلو په تړاو نیولی وه. د دغه 9 میاشتنی ماشوم مدافع وکیل عرفان صدیق خبریالانو ته وویل چې تر دې وروسته به موسی خان د پولیسو لخوا نه نیول کېږي. دوی وی محکمه له پولیسو څخه واوریدل چې دوی نه غواړي ماشوم ونیسي. نو اوس دغه په اړه هیڅ اندېښنه نه ده پاته او پوهیږو چې پولیس ماشوم نه نیسي. موږ یو ځل بیا تضمین لیک واخیست. پیښه په لاهور ښار کې داسې مهال وسوه چې د ګازو د لګښت د تحویلې پر مهال د پولیسو او د ګازو د شرکت کارکوونکو سره د موسا خان د کورنۍ شخړه وسوه. په لاهور کې د شنبې ورځې د محکمې پر مهال د موسا خان نیکه او درې کاکاګان د پولیس د وژلو په تور تورن شول. دا هغه تور دی چې په نړۍ کې تر اوسه ساری نه درلود. نه میاشتنی موسا خان تېرونی محکمې ته وروستل سو چې د ګوتې نښه یې واخلي. تر اوسه معلومه نه ده چې د دغه ماشوم د کورنۍ څلور نورو غړو ته به کومه سزا ورکړل سي.
وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ نیمې بجې کېدونکې دی. روانه نیم ساعته پښتو خپرونه همدلته پای ته رسیږي. د خپرونه به فریبا وحیدی وړاندې کړي. خو له هغې مخکې دومره وایم چې د افغانستان او قرغزستان ترمنځ د فوټبال دوستانه لوبه سبا یک شنبه په شیخ مکتوم سټېډیم کې کېږي. دغه